هم سلام و صبح بخیر.
ډیره مننه دوستانو په روانه خبرونه کې اورئ چې ولسمشر حامد کرزی په هند کې دی او له هندي مقاماتو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون او د غراز د افغان پوځ سره د هند د پوځي مرستو په اړه خبرې ترسره کوي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه اورو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان ولسمشر له هندي مقاماتو سره د مهمو مسئلو په اړه د خبرو په خاطر په نوې دیدی کې د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان مرکز پارون ته د غزیدل لارې د پرانستلو لپاره پرون د کونړ د چپې درې پولیسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو او د سوریې د آزاد پوځ له قومندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. پورا خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی د یو څلور ځنی سفر لپاره پرون هند ته لاړ. جمهوری ریاست وایي ولسمشر کرزی له هندي مقاماتو سره د لیدنو او په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. د جمهوری ریاست ویبپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې دا ولسمشر کرزی هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له جمهور رئیس، له دې هیواد صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر او مخکښو سوداګرانو سره وګوري. امریکایي چارواکي هیله څرګندوي چې ښایي هند به ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلي امنیتي تړون لاسلیک ته وهڅولی شي. تمه ده چې ښاغلی کرزی به د هند له صدراعظم منموهن سینګ او نورو چارواکو سره په کتنو کې له افغان پوځ سره د هند د مرستو د جلبولو هڅه هم وکړي. پروانه خبرونه کې په دې اړه مفصل رپورټ اورئ. د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان مرکز پارون ته د غزیدل لارې د پرانستلو لپاره پرون د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل. د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لیوا ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د دولتي مامورانو په وړاندې په دې لاره په تګراتک کې ځینې ستونزې پیدا شوې او د دې پوځي عملیاتو هدف د دې خنډونو له منځه وړلو. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال وچل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. یوسف زی وایي دوی په پام کې لري چې د نورستان تر مرکز پارون پورې ځان ورسوي او د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي. د خوست او غلام خان بندر ترمنځ 25 کیلومتره سرک د امریکا د پوځ د انجینرۍ د ګروپ په مرسته بیا رغول شوی دی. دا لوی لاره چې شاوخوا اته کاله مخکې د امریکا پوځ جوړ کړې وه، د ډېر تګ راتګ له کبله سخت زیانمنه شوې او اوس دا د امریکایي ځواکونو په مالي مرسته بیا رغول کیږي. د دې سړک پر جوړولو 11 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او تمه ده چې چارې به په 11 میاشتو کې بشپړ شي. د خوست چارواکي د غلام خان بندر لاره چې د شمالي وزیرستان له میرانشاه سیمې تیریږي د هیواد په سطحه یو مهمه اقتصادي او مواصلاتي لاره بولي. دا غلام خان بندر لاره د افغانستان له هغو مهمو لویو لارو څخه ده چې د پاکستان ستر ښار کراچۍ ته د نورو لویو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي واشنگټن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو او د سوریې د آزاد پوځ له قومندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. چک هیګل ویل تر څو چې امریکا ته د سوریې د شمال وضعیت معلوم شوی نه وي، تر هغې پورې به دغلته د سوریې د حکومت اپوزیسن ته غیر تسلیحاتي مرستې ځنډېدلې پاتې وي. له دې وړاندې په رپورټونو کې ویل شوی چې د سوریې په شمال کې سخت دریځو وسلوالو هغه مهمات نیولي چې متحده ایالاتو د سوریې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو ډلو ته استولي وو. Check Hagelwell.
There are many dangerous elements. We know Al-Nusra, we know Al-Qaeda, we know Hezbollah.
دوی دغلت زیات شمیر خطرناکه عناصر شته. موږ د النصره، القاعده، حزب الله په اړه خبرې یو. سخت دریزه او تورستي ډلې په دې کې ښکېل دي. نو دا یوازې د خو او بدو ترمنځ د یو اسانه انتخاب خبره نه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګلویل د سوریه وضعیت خطرناک او پیچلی دی. د ملګرو ملتونو مفتشانو اعلان کړی چې د سوریې په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی، خو په دې رپورټ کې چې پرون خپور شو نه دی ویل شوی چې چا وسلې استعمال کړې دي. په دې نوي رپورټ کې راغلي چې د اګست په 18 نیټه دمشق ته نږدې په غوته نومي خارګوټي کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي. د دې برید په وړاندې د نړیوالو له سخت غبرګون وروسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت ته دنده وسپارل شوه چې د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو زیرمه له منځه یوسي. راپور زیاتوي له شواهدو ښکاري چې په خان الاصل، جوبار، سراقب او اشرفیه کې هم خی د مارچ او اګست د میاشتې تر پایه له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی وي. خو په رپورټ کې همداراز د ملګرو ملتونو د جیکپور ځانګړو چېړونکو اکی اسلستروم له قول ویل شوی چې وای په دوه نور سیمو کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه اداوی نشي تاییدولی. د امریکا حکومت یو ځل بیا په څو کمپنۍ او افراد په ایران له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې او د ایران له اټومي پروګرام سره د مرستې په خاطر پنه کړې دي. د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو پرون ایران وکړ چې د هغو مؤسسو شتمنۍ کنګل کوي او پر راکړه ورکړه بندیز لګوي چې د ګڼې وژنې د وسلو د جوړولو لپاره د اړتیا وړ موادو په لېږد کې لاس لري او هڅه کوي چې له بندیزونو سرغړونه وکړي. امریکا او د نړۍ پنځو سترو قدرتونو تیره میاشت له ایران سره یو موقتي موافقه لاسلیک کړه څو د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله د یوې لسیزې اوږده مقابله پای ته ورسول شي. د امریکا د خزانې وزارت د تروریزم او مالي استخباراتو د برخې مرستیال ډیوډ کوهن ویل پرون اعلان شوي اقدامات د سوداګرو او دلالانو لپاره چې بهر ځای کې دي باید یو واضح پیغام وي چې موږ سره له دې چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د هر اړخیز او اوږدمهاله امکان په لټه کې یو، خپلو بندیزونو ته به هم په ډېر بېرحمۍ سره دوام ورکړو. د اوکراین مرسیال صدر اعظم وایي چې حکومت به له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون ډېر ژر لاسلیک کړي. سرهی اربوزوف د اروپایي ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیول سره په بروکسل کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه.
زپمنیایو اوکراینسکی نارود پرګوري پردوژوچا
د اوکراین خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبرې روانې دي. اوکراین به خپلو مالي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر ژر د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شیبې ته ورسیږي. خو اربوزوف همدارز یادونه وکړه چې ځینې تجارتي مسلې شته چې بروکسل او کیف د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید بحث پرې وکړي. دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د اروپایي ټولنې لخوا له اوکراین سره د مالي مرستې په اړه هیڅ راز بحث نه دی شوی. ولسمشر ویکتور یونوکوویچ تېره میاشت په وروستي شیبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې په نتیجه کې د اروپایي ټولنې پلویانو په مرکز کیف کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. او شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د رهبر کیم جونګ اون ځواکمن تر د خیانت په جرم اعدام شوی دی. دولتي رسنۍ وایي جنګ سونګ تایک چې د شمالي کوریا د کمونیست حکومت دوهم ځواکمن مشر په یو پوځي محکمه کې په اعدام محکوم شو. روسیه له دې چې کیم جونګ اون دوه کاله مخکې د شمالي کوریا د رهبر په توګه واک ته ورسید دا به ښایي لومړی ځل وي چې په پیونګ یانګ کې داسې یو ستره هنګامه جوړیږي. د روانې اونۍ په پیل کې جنګ له خپلې رسمي دندې لرې شو او په مالي درغلیو قمار له خلکو سره په ناوروه اړیکو او له مخدره موادو په ناسمه کار اخیستنه تورن شو. دوستانو تاسې د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی په نوی دلی کې د افغانستان سره د هند پوځي مرستو او له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر به له هندي مقاماتو سره مهمې خبرې ترسره کړي. پر روانه خبرونه کې اوري چې د سعودي عربستان ستر مفتي ځان وژونکي حملې د اسلام له نظره ناروا عمل ګڼلې او وایي چې ترسره کوونکی وایي جهنم ته ځي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دا خبره تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. یو شمیر مدني ټولنې او سازمانونه ټینګار کوي چې په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره باید ځوانانو ته د نیلسن منډیلا د عدم تشدد د مبارزې اهمیت ورزده کړي شي.
داسې افغان نیلسن منډیلا پیدا شي چې لوجه په افغانستان کې جنگونه ختم شي، د مصیبتونه ختم شي، له جهان سره سیال شي.
په اوکراین کې دروان سیاسي بحران روسي حال درکو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د سنگري ډرامي او بل برخه اوریدل شي. د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دی. ولسمشر حامد کرزی د یو څلور ورځني سفر لپاره پرون هند ته لاړ. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له هندي چارواکو سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون او همداراز له افغان پوځ سره د هند مرستې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی د پونا په پوهنتون کې په یو نړیوال کانفرنس کې هم ګډون او هم وینا وکړي. تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر حامد کرزای له چارواکو سره د لیدنو کتنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد هند ته تللی. جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی کرزای به همداراز د هند نړیوالو اړیکو په یو کانفرنس کې چې د پونه په پوهنتون کې جوړیږي برخه واخلي او وینا به وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړ چې افغان ولسمشر حامد کرزای هند ته د یو څلور ورځني سفر په مقصد د نوی دلی هوایي ډګر ته ورسید. د جمهوریت ریاست په پاڼه خبر ورکړ کوي چې په پام کې د ولسمشر کرزای هند ته د سفر پترس کې د دې هواد له صدر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې ښایي هند وکولی شي ولسمشر کرزای له امریکا سره د ځنډیدلې امنیتي دفاعي تړون لاسلیک ته وهڅوي. که څه هم د افغانستان د جمهوري ریاست په بیان کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو د هند او افغانستان د اړیکو کارپو او د ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر انن سهای وایي چې ښاغلی کرزای به هڅه وکړي څو د سولې د خبرو د پیل په برخه کې چې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لمړنۍ شرط بللای پر امریکا د هند له نفوذ څخه کار واخلي. لهند څخه به افغان دوستان دا هیله ولري چې پر امریکا فشار راوړي څو په خپل ټول قوت سره د افغانستان د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې پاکستان باید طالبانو ته له افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره د خبرو اجازه ورکړي او هند باید له امریکا سره له خپل خو اړیکو ګټه واخلي. تما د چول اسمشر کرزای به د سفر پترس کې هڅه وکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره د هند لاټر تر لاسه کړي. د دی نېشنل رسپانې د راپور لمخې ښاغلی کرزای به له هند څخه د افغان پوځ د ښه تجهیز لپاره د درنو وسلو، هلیکوپټرو، توپونو او ټانکونو غوښتنه وکړي. افغان حکومت په تیره مې میاشت کې د خپلو پوځي اړتیاو لست نوی ډیلی ته سپارلی و. د انن سهای په نظر هند ډېر په روزنیزو برخو کې له افغان پوځ سره مرستو ته لیوالتیا لري.
Either India or China or Russia
که هند یې روسیا او یا چین د وسلو د چمتو کولو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځای نشینی ولې، خو نورې دفاعي برخې هم شته لکه ترننګ د استخباراتي معلوماتو شریکول. استخباراتي ترننګ چې له دې مخکې هم رسمن افغان ځواکونو ته ورکړل شوی او په دې ترڅ کې له 2001 کال راهیسې 1400 افغان سرتیری روزل شوی او دا اوس هم 350 افغان پوځیان په هند کې د روزنې په حال کې دي. ولسمشر کرزی په تیرو نږدې 12 کلونو کې له هند سره ډېر ښه اړیکې پاللې. هند د پاکستان له مخالفت او پر اتباو یې له وسلوالو حملو سره سره له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو نږدې 2 میلیارد ډالر لګولي.
دا د احمد تکل پر ریپورت کې موریدل چې ولسمشر کرزی په نیوی ډیلی کې دی او له هندي مقامات سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون او همدارس د افغان پوز سره د هند مرستو په اړه به له هندي چارواکو سره خبرې ترسره کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سعودي عربستان ستر مفتي ځانوشن کې حمله کبیره ګناه وبللې او د اسلام د مبین دین له نظره حرامه وګڼلې. د عربستان د مفتي د دې څرګندونو جزئیات به له احمد شیبر څخه وو.
د عربستان ستر مفتي ځانوشن کې بریت لوی جرم ګڼلې او پر خپل دریځ ټینګار کړی دی. شیخ عبدالعزیز آل شیخ چې په یو شمېر حقو اسلامي هیوادو کې چې سنیان پکې اکثریت دي منلی عالم دی. د په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 مله بریټونو وروسته چې په امریکا کې وشول ځانوشن کې بریټونه غندلی وو، خو په دې برخه کې د تازه وینا تر پخواني سخت او جدي ده. د الحیات په نوم عربي ژبه ورځپاڼه د پنځشنبه په ورځ د آل شیخ په وینا ولیکل چې خودکشي یو لوی جنایت او کبیره ګناه ده. د عربستان مفتي بیا وویل هغه کسان چې انتحاري بریټ کوي د دوزخ لور ته خپل لار پرانیزي او ځای به جهنم وي. آل شیخ د میشت مخکې د عربستان دولت ستر مفتي وټاکه. د عربستان د خلکو غوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پرسید د سوریایي یاغیانو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته ورنشي. ریاض پشکاره د سوریې د یاغیانو حمایت کوي، خو د دې لپاره چې هلته افراطیان د یاغیانو په ډلو کې په زیاتېدو دي، سودیان ویری شي چې یوه ورځ دغه کسان عربستان ته مخه نه کړي او د خپل شاهي رژیم پر ضد جهاد پیل نه کړي. هغه سودیان چې د افغانستان په جهاد کې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدلي وو له 2003 تر 2006 میلادي کلونو پورې په خپل هیواد کې د سلطنت د ړنګېدو لپاره ناکامې وسلوالې هڅې وکړې. د دې سربېره چې شاوخوا 10 کاله مخکې ګڼو سعودي ملایانو په یو ډول د غیر مسلمانانو په مقابل کې د ځان وژونکو بریدونو حمایت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې اکثر دیني عالمان له دغو حملو سره مخالفت کوي. الحیات ورځپاڼې د آل شیخ هغه خبرې راخیستې دي چې په وروستیو کې د ریاض په جومات کې وکړې. ده وویل چې د انتحاریانو زړونه منحرف شوي دي او د هغوی ذهنونه د شیطان په قبضه کې راګیر شوي دي. آل شیخ زیاتوي چې انتحاریان په ټولنه کې د ځانونو او نورو د تباهۍ لپاره استعمالی شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په وروستیو حالاتو تبصرې خپرې کړې. مهمه برخه له اسمت سروان اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې لپاره ټاکل شوی سرپل اجل بدل شو ویلي. د خطر چې د سش کال تر پایه ولسمشر کرزی له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نکړي، ټول امریکایي پوځیان به له افغانستان ووځي تر یوه حده ختم شوی دی، ځکه چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت یو څه نرم شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکایي چارواکو څرګندونې راخیستې چې وایي که د موافقه د راتلونکي کال د جنوري په لومړیو کې لاسلیک شوه پروانه لري. رسپانې همداراز د امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد کړي لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو لپاره نوی ضرب العجل نه دی ټاکلی، خو ورځپاڼه وایي چې یو شمېر امریکایي چارواکي لا هم اصرار کوي چې د موافقې د لاسلیک لپاره دي مخکېنۍ ټاکل شوې نیټه نه بدلیږي، ځکه چې دوی غواړي چې له 12 کلونو جګړې وروسته امریکایي پوځیان له افغانستان خپل هیواد ته ورشي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ځینې چارواکو لکه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان الن وړاندیز کړی دی چې موافقه دې له ولسمشر کرزي سره نه تړل کیږي، ځکه چې دا تړون د امریکا او افغانستان د خلکو ترمنځ لاسلیک کیږي او کېدای شي کرزی پکې څنډې ته شي. واشنگتن پوسټ رسپانې وی بل موضوع ته هم اشاره کړې او هغه دا چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ویلي چې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د بحث وړ امکان دی، خو رسپانې وایي چې د امریکا لوی درسیز ویلي چې امریکا حتی له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پریکړې ته نږدې شوی هم نه ده. لبل خوا فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستي غنه کې لیکي په افغانستان کې د بیلابیلو برخو کارپوهان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه هیله مند دي. د دې نشیل لیکنې سره سم د کابل ښار چې د موټرو لوګیو لړلې او یو نیم وخت چاودنې لړزوي په یو کونج کې سیاسي او اقتصادي د خپګان امن ژوند لري او کېدای شي د راتلونکي لپاره د دوی ژوند مثال شي. نشیه زیاتوی په تیرو 12 کلونو کې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغلل چې زیاته برخه د زورواکانو او جګړه مارو جیبونو ته ولوېدل او په میلیاردونو ډالر نور د مخدرو موادو لدرکه راغلل، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګرو د پاک او حلال تجارت په اوایدو د هیواد د اقتصاد ملا ورټینګ کړه او د خپل ژوند سویه یې هم ورسره لوړه کړې ده. فرن پالیسی د یو بریالي سوداګر له قول لیکې افغانان نور نه غواړي چې د تیرو وختونو ستونزې ورپا یاد کړي، بلکې د دې په ځای ځلاندې راتلونکي ته نظر لري.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه او نظر ډرامه او د غرس د اونۍ بحث چې د انتخاباتو د کمپاینو د څرنګوالي په اړه ده هم اوریدل شي. د افغانستان پولیس کې چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د څرګندونه تاییدوي چې وای ایران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د فرادي والی مرستیال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته ویل چې ایران نه یوازې دا چې وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي، بلکې په خپل خوره کې ورته روزنیز مرکزونه هم جوړ کړی دي. قسیم سولمل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په لویدیز کې د فراه ولایت مسؤلین وایي چې ایران په خپله خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره د پوځي زده کړې مرکزونه جوړ کړي دي. د فراه د والي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې دا مرکزونه د افغانستان سرحد ته نږدې وو، خو اوس یې امنو سیمو لکه یزد او کرمان ته انتقال کړي. محمد یونس رسولی وایي چې ایران له کلونو راهیسې هڅه کوي د افغانستان په لویدیز کې امنیت ګډوډ کړي او د دې لپاره د دولت له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي.
له مخالفینو سره د وسلو او روزنې په برخه کې مرسته کوي. دوی ته د جګړې مانورونه ورښیي. په خپل ایران کې د روزنې ځایونه ورته لري. مخکې دا روزنیز مرکزونه سرحد ته نږدې د سپید آبا او نیبندان په نامه سیمو کې وو، خو اوس یې دا مرکزونه امنو سیمو لکه کرمان او یزد ته وړي دي.
اخوا په مشران جرګه کې د فراه استازی ګل احمد اعظمي وایي چې ایران د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو په نام نه کولو کې فعاله ونډه لري. د شغلی اعظمي په خبره لکه څرنګه چې پاکستان د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې نامني جوړوي، ایران ورته فعالیتونه د هیواد په لویدیځ کې کوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې ایران د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه کوي. جیمز ډبنز وایي تهران هم د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ کوي او هم د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. شغلی ډابنز د چهارشنبه په ورځ د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په دې اړه وویل
ایران
د دې لپاره دا کار نه کوي چې طالبان یې خوښېږي. ایران له هغوی کرکه لري. دا له امریکا سره د ایران د سیالۍ یوه برخه ده او غواړي امریکا وپوهوي چې که چېرته له ایران سره په کومه پوځي شخړه کې داخلیږي، دغه هیواد هم کولی شي د خپل مټ زور ورښکاره کړي.
ډابنز د ایران دا کار یو داسې قمار سره تشبیه کړی چې په وینا یې د هیواد ته ګټه نه رسوي. نوموړی دا څرګندونې ایران ته د ولسمشر حامد کرزي تر سفر څو ورځې وروسته کوي. ایران مخکې هم دا تورو چې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره مرستې کوي، آن دا چې په وار وار د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي مسؤلینو د ایران سخت وسلو او چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکړی دی. که څه هم ایران دا ادعاوې ردوي، خو د فراه د والي د مرستیال په خبره ایران دا کار ځکه کوي چې هم په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د حضور مخالف دی او هم په یادو سیمو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخنیوی کوي. خو له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو سره سره د افغانستان مرکزي حکومت په خاصه توګه د جمهوري ریاست چارواکو ایران د افغانستان یو دوست ګاونډی هیواد بللی دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. دوستانو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې یو شمیر مدني ټولنې او سازمانونه ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره ځوانانو ته د نیلسن منډیلا د عدم تشدد د مبارزې اهمیت ور زده کړی شي. دوی وایي د جګړې د ختمولو لپاره باید د خلکو په فکرونو هم کار وشي. یو له دغو ټولنو څخه د افغانستان د آزادو مبصرانو ټولنه ده چې په کابل کې د پنجشنبه په ورځ په دې اړه یو غونډه جوړه کړې وه. بلخوا ځینې افغان کتونکي وایي چې په افغانستان کې هم د عدم تشدد د مبارزې د غورڅنګ رامنځته کېدل ممکن دي، ځکه پخوا په سیمه کې دا رنګه مبارزین تیر شوي دي. په دې حق لنور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې هڅې کوي، خو د یو شمېر مدني ټولنو او سازمانونو مسؤلین وایي چې یوازې حکومت نشي کولای په هیواد کې سوله راولي. د افغانستان د مبصرینو ټولنې مسؤلین له ټولو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو غواړي څو په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره هغه افکار خپل کړي چې نیلسن منډیلا درلودل. د دې ټولنې مشر ډاکټر کمل سادات د پنجشنبه په ورځ یوه خبري غونډه کې په جګړه کې له ښکېلو خواوو هم وغوښتل څو د سولې راوستلو په برخه کې هڅه وکړي.
نور کسان چې دی جنگی ډلې هغه باید د نیلسن منډیلا پر قدم قدم کېږدي افغانستان کې جنگ ختم کړي. مونږ په افغانستان کې افغان نیلسن منډیلا ته ضرورت لرو ترڅو په افغانستان کې یو داسې افغان نیلسن منډیلا پیدا شي چې له وجې په افغانستان کې جنگونه ختم شي، د مصیبتونه ختم شي، افغانستان له جهان سره سیال شي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا پخوانی ولسمشر دی. تیرې پنجشنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله د 95 کلونو په عمر وفات شو. منډیلا د اپارټایټ یا نژادي تبعیض پر ضد د عمر تر پایه مبارزه کړې وه. هغه 20 کاله په زندان کې تیر کړي، خو په دې موده کې هم خپلې د عدم تشدد مبارزې ته دوام ورکړ. ولسمشر کرزي هم په یو خبر پاڼه کې منډیلا یو ستر انسان بللی او ویلی دی چې هغه د اپارټاید یا نشادي تبعیض پر ضد د عدم تشدد په برخه کې نړیوالو ته د سولې سبق ورکړ. بلخوا په افغانستان کې هم یو شمېر کتونکي په دې هېواد کې د جګړې د ختمولو په برخه کې د نیلسن منډیلا د لارې په تعقیبېدو ټینګار کوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان هم کولی شي د جګړې د ختمولو لپاره د عدم تشدد یو غورځنګ رامنځته کړي.
تر هر څه مخکې زموږ لپاره دا مهمه ده چې موږ یو رښتیا او روښانتیا نهضت په افغانستان کې بریالی کړو. تر ټولو یوازې او یوازې هغه وخت کېږي چې د یو متشکلې منسجمې منظمې پر منطق واقعي صادقانه مبارزې ولاړ نهضت وي. هماغه ډول چې نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې بریالی شو، هغه ډول چې افغانستان کې هم د هر ډول سیاسي هدف لپاره کېدای شي دغه موډلونه مطالعه شي او له دې ټولو څخه په زده کړه پر سیاسي منطق او سوله ییز مبارزې ولاړ یو نهضت رامنځته شي.
غفور لیوال وویل په افغانستان او سیمه کې هم د نیلسن منډیلا په شان د عدم تشدد مبارزین په خاطر شوي دي. هغه د عدم تشدد په برخه کې د هند په ازادي کې مهاتما ګاندي او د پښتنو په منځ کې د باچا خان مبارزو ته اشاره وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو څخه وغوښتل تر څو هغو کسانو ته عفو کړي چې په خپل جرم اعتراف کوي. د دې کمیسیون مشرې سیما سمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جګړې د قربانیانو په نوم د یو سړک د جوړنمولو په مراسمو کې ویل چې دولتي چارواکي باید د واقعیت ویلو جرأت پیدا کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې غچ اخستنه به په افغانستان کې د تاوتریخوالي لمنه لا پسې پراخه کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جګړې د قربانیانو په نوم د سړک د نومولو په مراسمو کې ویل دولتي چارواکي جرأت باید پیدا کړي تر څو په خپل جرم اعتراف وکړي. میرمن سمر ویل که څه هم چې د جګړو تیرې پیښې نه هیرېږي، خو دغه کورنۍ باید هغه کسان وبخي چې په خپل جرم اعتراف کوي. نوموړي ویل اعتراف په جرمونو او بخښنو غوښتل به هیڅکله هم د قربانیانو د کورنیو حق پر ځای نه کړي. د قربانیانو هره کورنۍ هر وخت کولی شي چې ادعا وکړي او مجرم عدالت ته کش کړي. البته د دې په نظر دا ده چې موږ باید خپل هیوادوال دې ته وهڅو چې دوی بخښنه وکړي، ځکه چې عفو کول به تر غچ اخستو ډېره ښه وي. د نوموړي په وینا هغه هیله منده ده چې دوی تیر اشتباهات وبخښي. او اوس هم په اوکراین کې دروان سیاسي بحران حل. د اوکراین د حکومت یو جګپوړي مقام پرون ډاډ ورکړ چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره د شراکت تړون ډېر شر لاسلیک کړي. له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د ګډون لانچمنه موافقه چې د دې هیواد ولسمشر لاسلیک ډډه کړې، په اوکراین کې د خلکو پراخ اعتراضونه پارولې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین مرستیال صدر اعظم وایي حکومت به ډېر ژر له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړي. سیرهی اربوزوف د اروپایي ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیولس سره په بروکسل کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه.
زپمنیایو اوکراینسکی نارود پرګوري پردوژوچا نزبارم اوکراینا.
زه د اوکراین خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبري روانې دي. اوکراین بخپلو ملي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر ژر د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شیبه ته ورسیږي.
نېشنالنیک انټرېسو.
خو اربوزوف زیاته کړه چې ځینې تجارتي مسایل شته چې بروکسل او کیف د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید بحث پرې وکړي. دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د اروپایي ټولنې لخوا له اوکراین سره د مالی مرستې په اړه هیڅ راز بحث نه دی شوی. فیولی په دې اړه وویل موږ د مشخصو ارقامو په اړه خبرې نه دي کړې. موږ لومړی باید پر دې بحث وکړو چې د اوکراین اړتیاوې او زموږ ژمنې څه دي، او د شراکت موافقه به د کوم مهال ویش له مخې عملي کیږي، او بیا له هغه بهیر سره خپل ملاتړ ته ارتباط ورکولی شو. ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ تیره میاشت په وروستۍ شیبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې په نتیجه کې اوکراین له روان بحران او د اروپایي ټولنې د پلویانو له اعتراضونو سره مخامخ شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کیف کې له ولسمشر یاناکوویچ سره تر کتنو وروسته تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه اندېښنو چې ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ له دې سره د خبرو په ترڅ کې یاد کړل، ښایي له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ د موافقې لاسلیک ناممکن کړی وي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل یو وینا کې د روسیې په مشرۍ له ګمرکي اتحادیه سره د اوکراین د ګډون په صورت کې د دې هیواد لپاره اقتصادي امتیازونه روښانه کړل، خو ویل دا د کیف خپل انتخاب دی چې له دې اتحادیه سره یو ځای کیږي کنه. زرګونه مظاهره چانو پرون بیا هم په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو نیولو ته دوام ورکړ. د چهارشنبه په ورځ پولیس ول واټونو او چوکونو د اعتراض کوونکو د استلو ناکامه هڅه وکړه. مظاهره چان د اروپا او اوکراین ترمنځ د هم کاری د موافقه لاسلیک کولو څخه ډډه کول پر کیف د مسکو د فشار نتیجه بولی اوای. روسیا غواړي چې کیف د تړون له مسکو سره لاسلیک کړي. لبلې خو اپوزیشن د ولسمشر ویکتوریانا کوویچ د ملي ډیالوګ غوښتنه رد کړي او ټینګار کړي چې حکومت باید استعفا ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې له مظاهره چانو او چارواکو غوښتنه وکړه چې له تشدد څخه ډډه وکړي.
ولسمشر حامد کرزی د یو څلورزنی سفر لپاره پرون هند ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی له هندي مقاماتو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لانجې او له افغان پوځ سره د هند د مرستو پر باب په موضوع خبرې وکړي. د ملي اردو چارواکي وایي د نورستان مرکز پرون ته د غزیدلې لارې د پرانستلو لپاره پرون د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د خوست او غلام خان بندر ترمنځ 25 کیلومتر سړک د امریکا د پوز د انجینری د ګروپ په مرسته بیا رغول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن په سوریه کې د حکومت ضد منځلارو وسلوالو د سوریه د آزاد پوز له قومندان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو مفتشانو اعلان کړی چې د سوریې په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی، خو په ریپورت کې نه دی ویل شوی چې وسلې چا کارولي. امریکا حکومت یو ځل بیا څو کمپنۍ او افراد پر ایران له لګول شویو بندیزونو څخه د سرغړونې او د ایران له اټومي پروګرام سره د مرستې په خاطر پنهخه کړې دي. د اوکراین مرسل صدر اعظم وایي چې حکومت به له اروپای ټولنې سره د همکاري تړون ژر لاسلیک کړي. په عین حال کې په کیف کې اوس هم د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري. او د شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون ځواکمن تر د خیانت په جرم اعدام شوی دی. دوستانو د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ او د غراز د ونې بحث ته ځانګړې شوې ده. ونې په بحث کې نسیم شفق کوربه ده او د انتخاباتو د کمپاین د سرنګوالي په اړه خبرې کوي.
یو کله زرغغونه
خوګوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغونو ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې جمیل د دلاور خان سوغات نه اخیست او نعیم له اسلامه خو خو چې خپل په یو رايي ولی جان لمشي وغورځو. لبل اخوا زرلخت واړی چې په خپل خو خرای ورکړي.
دې مطلب دا دی چې دوی بدل هو بایلی.
یار د دوی سره چې ولی جان نه دوی سم لوب نه سی کولای.
او هغه تکړه ده.
دوی ولې لوب پرې خو ده؟
ورکه چې لوب نیمه شو زه به خواته لګنه دی ورشه.
سلطان ماما لکه چې لوب و بایلو دوی ډیر تکړه دي او زموږ سره ولی جان هم نشته. اپو مو کیا غا تکڑاو؟
او زمان کلی نئی گٹی دو گولو نئی کڑی دی تو پام هر وقع گوی سرا تاسی تو پام نشی ساتا لائی.
جمیلہ کاش که ما یو چوک لی گلائی وائی چی والی جان را وستای وار. او چی داسی کسو لی گو چی پا سایکل چلا ولو که خط اکڑاوی.
پا سایکل چلا ولو که خو اسلام خط اکڑا دی.
اسلاما لار بنش رو رو پسی
پا والی جان پسی.
او
زنه شم تللای
زه ته پدمه شواله نشیتلای لاشه سوال کاری ورته وکه کنه چرایشی کنه لوبا بایلو.
او ورته وای چې نیمه لوبا پای ته رسیدلې ده چې په دې بل نیمه لوبا کې خموګ یو ګول وکو تاسې نه چې دوه ګولونه نور هم په مونږ وه.
زنه شم تللای زه ډیر ستړی ما
مالنګا رازا
چیرته سلطان ماما؟
زه دې په خپل موټر کې تر ولی جان راسو او بیا ته د دستور کو پراب کې را راسو.
ښه سمه ده. خیر وشي سلطان ماما.
امه
زنڈی وکری چی بندر میشه خدا برا نشی تا سو گورے چجوال تا نہیں غور زے دلے
اس بلا کدی وا دے گاٹا ایت کا سپینا لا روانا وی
کی خندا وی خو مرا باندې وکڑے دار مالگا
نو چنگا ون خاندو دا پوز دی و گورے چ سپینا کڑے دے دا تو خو ریختیا جوال تا غور زے دلے وی
نوری لاس می پولو آخ دے خوشو دا لختم راغلا
نوری آغا واخ خوری نه نشی درنا
سلام علیکم تولی ستری مشی
تو ستری مشی
بخیر راغلی بخیر یسی
آج ریت رو ری دوری خوب با وقت دیاره شی نا وقت دوری دی دلاور نخو کیگی
شفیقی لوری ما ور خطا کیگا بس دایا و سابم پاخه شی نور چه نشتا وور اختیا دو چرگ اخنی پاخه شوا
وو علی میت رو ری داده سابم و منزل شوال زلخته
دا شمخان وروج او غړو ټوله ته غټا ورساوله او ګوره او زمونږ د فوټبالستانو ته شامل مسیا کوله
او ګلمکی بل خبره ده چې پته شخېته رايام نو ور کول کیږي
لوري ګلې رای ور کول فکر ته اړتیا لري مړې خېټه نه
ګوره زلختن ګور مې په خبرو نشي بندولای
ونو د چان ګور ده
خويندو بل خبره ده چې په انتخاباتي کمپاینونو کې هیڅ کاندید چاته د توفی ورکول اجازه نه لري او دا خو یوازې توفی دی او بس
زلختې لکه چې توفی دی ومنلې تصمیم دې بدل شو
نه نه که دا توفی مو اخیستم وي بیا هم اختیار لري چې هر چاته وغواړي رایه ورکوي پکار ده چې د خپل عقل نه کار واخلو او هغه کس مو چې خوښ دی هغه ته رایه ورکو
ته چاته رایه ورکوي
هغه چاته چې جمیل رایه ورکوي که څنګه
نه ولې یوه ښځه نشي کولی خپله خوښه ولري ولې به تل په نورو پسې روان یو
خیر دی مه قارېږه زرلختې ټوکه مو وکړه
سمه ده چې ټوکه وه خو خدای ښځې ته هم ذهن ورکړی د خپل ذهن نه د کار واخلي نه د بل چا
تاسو راشي اوس دا خبرې پرېږدی دا د وریجې دیګ صافي ته راسره واړوئ هلی چې باد راوالوه دوړې به شي
جمیله لک وقت پات ده لوب شروع کیگی ولی جان دی خود روست نخکاری
اوه دیر لک وقت پات ده خود ایده او سرا ولی خود دیر ور خطایم
چی ور سر را بسی کنه ده هم معلومه نده
آقا دی پسرک که خود دوری خکاره شوی یا موتر هم تیزه روانده
اوه خدای شکر همداد سلطان ماما موتر ده
زه د پدمه سره سلطان په موټر څه کوو خدای دې وکړي چې ولی جان ورسره راشي دا دعا کوي
بس یوه دقه پاتې ده چې اوس زر راورسېږي
او چې سمه ده ته به وش کېږي
هغه دې راغلل ولی جان او ملنګ دواړه له موټر نه راکوز شول او منډې راوهي هغه دې
اسلامه ستا په ځای به ولی جان ودرو
ښه سمه ده
سلام علیکم ورونو
وعلیکم السلام یاره ولی جانه خو چې راغلی نور خبری به روسته کو زلفقاره لنفری سر دی خبری کری که نه
او ارتویلی میدی چی او نوی کس با ده اسلام پا زیلو بکوی
نسیمه تا آقا زی که او داریگه او کوشش کوا چی توب ما تارا او رسوی خدای داده تا آقا کونتا نگدی او داریگه ملنگه تو توب زر بل ملگری تا پاس کوا او دول کوشش کوا چی توب ما تارا او رسوی
یا رسول تانا دا خود لوی کارو که چرا الگ در آورسو
خوز با دعا کهو چه خلو باو کی
یا رسول لوی بخوایی دا سی کاری چه سرای خطا کرده گوره تو چلخ رئیس توب دا جمیل دوی سرده آها آتا گوره دا خوی دا گل خواه تا وراوانده
بخی خود توب لزان سر نشو ساته لای
گوره 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 ولی جان گوره ولی جان گوره بابا و نسو ما خود در طویل چه سرای تکره ده
تکره ده دوی مخی خلو باو نکڑا دو گولو نایو کورل گوز باید ده گتول لپارا دوی گولو وحی
آها آه بیا ور باندی ور اغل بیا افر شابس شابس گول 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 گول
نایم او رو را گوره چه ده ملمانه در ده خفه نشی گوره رشتیا ده اکرم خان نخکاری
خلی ادلانا آقا ده آقا برخواد مشرانو سر نسته اسلام او را رو الا نور اندیوالان تو دی موید چه در سر ملگری شی دا دسترخوان نه اوار که چې ډوډۍ تیاره ده د خیره.
کاکا مسوده راځئ را پسې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جمیله، په خیر راغلی. رښتیا نه پوهېږم چې تا د مشرانو سره کینم که د فوټبال د ملګرو سره دی.
دلاور خانه، زه د دواړو سره خوشحاله یم. او په دواړو ډلو کې خلک ځای راکوي. شکر ستا اجره هم ښه غټه ده، زه پکې ځایېږم.
هلکانو ډوډۍ زر زر راوړئ د خیره. جمیله رښتیا مبارک مو شه، لوبه مو وګټله.
خیر اوسې. خو چې ولی جان راغی که نه لوبه مو بایللې وه.
ښه، ولی جان درغلی و؟
هو، هماغه و چې لوبه مو وګټله. زه به د ملا صاحب تر څنګ کښېنم، له هغه سره به خبرې هم وکړم. له ملګرو سره خو هسې هم هره ورځ یو ځای یو.
ځه ورشه ورشه، هملته کښېنه.
سمه ده.
اسلامه نعیم کاکا دې څه شو؟
دا اوس خو دلته و. دا څه شو؟ دا دی، زه درته د سپی راکوم.
هغه دې اوبه راوړي. نعیمه، ای نعیمه، دلته راشه.
دا دی، درغلم.
خیرت خو لاله، څه دې ویل؟ ګوره نعیمه، داسې وکړه چې دا جمیل د ملا صاحب نه بیل کړه. هغه خدای وهلې هغه دې خوا ته ورغې، داسې نه چې څه ورته ووایي. هغه دې ګوري پټې پټې خبرې سره کوي، دواړه ډېر خواږه شوي دي.
والله که رښتیا درته ووایم، په ما هم د جمیل هلته ورتګ ښه ونه لګېده. خو ملا صاحب ته څه ووایم؟
ګوره، په یوه طریقه یې پوهه که چې زما یو څه صفت وکړي، او بیا د هاشم خان ستاینه وکړي او مننه هم ترې وکړي، او خلکو ته ووایي چې دا مېلمستیا هغه جوړه کړې ده او ټاکنو ته ولاړ دی.
د ملا صاحب سالی کسا ډېر خوښېږي، ورته به ووایم چې هاشم خان ډېر سالی سړی دی.
د خلکو مخکې مې مخنده وه نعیمه، اوس به وایي چې دواړه ورونه خپلو کې څنګه خاندي.
بس دا دی ورغلم،
خو ته دې جمیل په یو ډول لرې کړه. سمه ده، ته ورځه.
ملا صاحب ډوډۍ شروع کوو د خیره.
ورونو بس ملا کوي، ډوډۍ سړېږي. جمیله رامخته شه.
جمیله وراره، زه لږ نشته چې زه درشم، ته دا د اوبو لوښی واخله او هغه مېلمنو مخې ته کښېنه.
ملا صاحب که یوه شېبه وخت ولرې.
حیات خو به وي نعیمه، څه خبره ده؟
ملا صاحب زما ورور خو د کلیوالو له غمه مړ دی. هغه ملګري ته وویل چې زما کلیوالو ته به خامخا مېلمستیا جوړه. هغه هم د ده د خبرو نه تیر نه شو، مېلمستیا یې جوړه کړه. اوس به ته یو مهرباني وکړي.
ښه، وایه.
مېلمنو ته به زما ورور هم یاد کړي چې د خلکو خدمت کوي، او دا به مورته ووایي چې هاشم خان ډېر صالح سړی دی. چې رایه بل چا ته ورکوي نو ولې ده ته نه ورکوي؟
نعیم خانه، دلاور خان د کلیوالو غم یې کړی دی که نه دی کړی، دا بېله خبر ده. خو له هاشم خان نه یم خبر چې څنګه سړی دی.
او ملا صاحب، خو زه یې درته وایم کنه، ډېر صالح سړی دی.
بیا ته یې دلاور خان ته دا خبره وکړي. د درواغو ګواهي خو په اسلام کې ډېره کلکه منع ده.
زموږ سره د هرې کلمې حساب کېږي.
حساب خو کېږي ملا صاحب، خو په ښو خبرو اجر هم ورکول کېږي کنه.
هو نعیم خانه، د خبرې د ښه والي لومړی شرط دا ده چې هغه رښتیا وي، او څوک چې کوي هغه به ترې خبر وي. زه خو له دې خبرې نه یم خبر چې هغه څنګه سړی ده.
و ملا صاحب، داسې سړی دی چې په لمنه یې مونځ کېږي.
دا سیاسي خلک د یو بل په لمنه مونځ کوي، خو که مخوا کوي موږ ملایان له دې سیاسي جنجالونه لرې ساتئ.
ښه، زه به مې ورور ته ووایم. نو
والکه جمیله، څه شوې؟
دالی درغلم ملا صاحب.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. د یو کلی زرغګونو د ډرامې یو دیرشمه برخه مو واوریده. د ډرامې د همدې برخې د موضوع په هکله چې د انتخاباتي مبارزو یا کمپاینونو پر سرنګوالي سرخی بحث هم لرو. په بحث کې را سره میلمه دی د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د ټولنې مرستیال ډاکټر عطا محمد اکبر اوریا. ګرانو اوریدونکو، د تخنیکي ستونزې له امله نن نشو کولای چې ستاسو نظرونه او پوښتنې د ټلیفون له لارې راواخلو. هیله ده زموږ معذرت ومنئ. خو د یو شمېر هغو اوریدونکو نظرونه به هرومرو درته خپروو چې پیغام ثبتوونکي ماشین ته یې رالیږلي دي. زه نسیم شفق یم او په تخنیکي برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدي را سره ملګری دی. اوریا صاحب، خیر راغلی، ستړی مش.
سلامت وسیګی لمړی تاسې او د تاسې درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې
کوم. د بس له پیلېدو مخکې د یو اوریدونکي پیغام خبرو چې پیغام ثبتونکي ماشين ته را لګلای دی.
بل سره بس خانم د خوست ولایت څخه،
او تاسو پښتنه کړی و چې رایه د خپل خوخه وکړولای شي لکه کورنۍ لخوا باید رایه هر سړی خپل حق لري چې هر یو خپله رایه وکاروي. وسلام علیکم.
د ورور د ډرامې د تیرې برخې د پښتنې ځواب را لېږلی وو او ډېره مننه ترې کوو. کورې ودان په سر کې اوریا صاحب راته وایست چې انتخاباتي مبارزې یا کمپاین دغه څه دی څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاباتي مبارزات یا کمپاینونه د کاندیدا هغه مرحله ده چې په هغه کې کاندیدان د خپل د انتخاباتي ټاکنو له خاطره هغه تبلیغاتی مواد او هغه خبرې چې کوي خپل پلتفارم او خپل ختمش او تګلاره د هغې په مدت کې له خلکو سره شریکوي او هغه څه چې لري له خلکو نه غواړي چې دلته دغه پلتفارم او د ده تګلارې په اساس دلته رایه ورکي. چې دا مدت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د قانون په اساس ټاکل کیږي چې د ریاست جمهوری د ولسمشرۍ د کاندید له خاطره دوه میاشتې او د ولسي جرګې د کاندید له خاطره دیرش ورځې یا یو میاشت ده. چې دا د روانو ټول ټاکنو لپاره د دالوې په دیارلسمه شروع کیږي او د عمل ته دیارلسمه پورې به دوام کوي او د ولایتي شورا د کاندیدانو له خاطره د هود په دیارلسمه شروع کیږي او د عمل ته دیارلسمه به دوام کوي.
بله. د انتخاباتي کمپاین پر مخ وړل څومره ضروری دي او په څه ډول باید پر مخ وړل شي؟ آیا کوم خاص چوکاټ او خاص اصول ورته شته؟
بله. د انتخاباتي کمپاین ترسره کول خو ډېر لازم دي. که انتخاباتي کمپاین نه وي نو کاندیدان نسی کولای چې د خپل موخې او اهداف او هغه پلانونه چې لري دا خلکو ته وړاندې کړي. نو خلک به د یو د دوی دغه پلانو او د دوی دغه طرحو هغه څه تګلارې چې دوی په نظر کې لري کله چې دوی رایه ګټي او له خلکو لخوا ټاکل کیږي نو هغه به په څه طریق خلکو ته وایي. نو په همدې اساس اندغه انتخاباتي کمپاین ده چې دوی غواړي تګلاره او خپل موخې او اهداف له خلکو سره شریکي او کله چې خلک د دوی اهداف او موخې ګوري بیا نو په هغه اساس دوی کولی سي پریکړه وکړي چې د کم کاندید ښې موخې دي او کم کاندید ښه تګلاره لري چې وغواړي دا ملک ته کار وکړي. او د دې له خاطره د کوم یو منظم میکانیزم سره چې دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا یا د هغو د انتخابات د قانون په چوکاټ کې تنظیمیږي او کاندیدان مکلف دي چې لغ نه پلوی وکړي.
د کمپاین د مودې په اړه تاسو وویل هم د جمهوري اسد د کاندیدانو لپاره او هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره، خو که چیرې دغه موده چې تاسو یادونه وکړه له مخکې د دینه سرغړونه کیږي، مثلا ځینې کاندیدان کېدای شي دغه ټاکلې مودې نه مخکې کمپاین پیل کړي په یو ډول سره، یا تاغه یو ورځ یا دوه ورځې چې هغه استراحت یا د فکر کولو لپاره مخکې د انتخاباتو له ورځې هغه ته ویل شوي چې باید کمپاین ونیسي، په هغه موده کې کوي، دا بیا څنګه دا سرغړونه؟
دا خو د ټاکنو د قانون په اساس کله چې یو کاندید له هغه مودې چې انتخاباتو قانون ورته ټاکلې مخکې یا له هغه نه وړاند وروسته دا کمپاین کې دانو اړونده تخطی ده، نو دا د قانونو د انتخاباتو قانون مخالف کار ده. او په دې زمینه کې نو دا کاندید باید د شکایت کمیسیون ته ورمعرفي سي او چې په دې اړه کې هغه قانوني څه کړنې چې دي هغه د په اړه ترسره سي. په دې خاطر چې کاندید له هغه مودې نه چې د ټاکنو قانون ورته لیکلې ده نو له هغه نه نسي کولای چې یا وړاندې یا شاته. مثال د کمپاین موده اته څلوېښت ساعته مخکې د انتخابات له ورځې پای ته رسیږي. نو کله که دا کاندید ادامه ورکوي چې له هغه نه وروسته هم دا خپل کمپاین ته ادامه ورکوي دا هم سرغړونه ده، او کله دغه مودې نه وړاندې دا هم شروع کوي دا هم سرغړونه ده. دا باید که خلق دولت ګوري، که مدني ټولنې ګوري، که هر څوک له دې خبره کوي، دا موږ واجبه ده چې دا له هغه اړوندو چارواکو سره له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړو چې په دې کې هغه قانوني څه اقدامات چی دی هغه ترسرهشي.
او په غیر رسمي ډول ځینې کاندیدان مثلا له مخکې نه یو ډول کمپاین پیلوي، لکه چې مثلا یو کلی زر غږونو کې هم تاسو ورته متوجه وس چې هغه ملمستیا ودم یو ډول کمپاین دغه کاندید لخوا چې دلاور خان ورته کار کوي، دا بیا څنګه دي دم په هغه سرغړونو کې راځي؟
او نو معمولا هغه ارڅ چې د کاندید په یو شکل نه په یو شکل وغواړي چې د کاندید مطرح کړي او کاندید خلکو ته معرفي کړي، او په نحوې چې چون د کاندید هر کار چې دلته کوي دا خلاف د قانون د انتخابات په خاطر چې قانون د انتخابات په خاطر د دې چې دا هم یو نوع کمپاین ده، که رسمی وي که غیر رسمی. دوی ته هغه رسمي وخت ورکول سوی ده چې په کوم وخت کې دوی خپل کمپاین وکړي، خپل تګلاره معرفي کړي، خلکو ته خپل اهداف ووایي، برنامې ووایي. نو که له ده نه مخکې دا هم کیږي، دا هم یو نوع که رسمی وي که غیر رسمی وي، یو نوع سرغړونه ده.
بله، زمونږ له اوریدونکو سره به حتما په دې اړه ډېر نظرونه یو ډېرې پوښتنې به وي، خو زمونږ په ټلیفون کې څه تخنیکي مشکل ده او نه نسو کولای چې د هغوی نظرونه په دغه لایف یا ژوندی بحث کې راواخلو. په هر صورت دوه نورو اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه پریښي، البته دوی خپل نظرونه په دې اړه استولي چې هر څوک باید په خپله خوښه رایه ورکړي. البته دا د یو کلی زر غږونو د ډرامې تېره برخه وه چې دوی په اړه خپل نظرونه پریښي دي، دا به هم واورو.
زما دغه پیغام دی چې په امریکا ښځې ویلې کورنۍ هر یو د خپل په خوښه هر کاندید ته چې رایه ورکړي هغه کاندید ته دې رایه ورکړي. د خدای په امان، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، زه کلیم رحمان یم، د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما نظر دا ده چې خپل شخص باید په خپله خوښه باندې هر چا ته چې رایه ورکوي باید خپل شخص رایه ورکړي.
بله اوریا صاحب، پیغامونه مو د دوستانو واوریدل. دیو کاندید د پلانونو د تشریح او بیانولو لپاره، ځکه هر کاندید ځانته پلان لري، هغه به خپل پلانونه تشریح کوي، خپل برنامه به خلکو ته وایي، توسو وکولای شي دا غوی هغه رایه جذب کړي، ځان به خمارفي کوي، خپل راتلونکي کارونه بوي. د دغه لپاره دغه انتخاباتي مبارزه کمپاینونه څومره ضروری او مهم دي چې باید دا وشي او دوی خپل پلانونه پکې تشریح کړي؟ دغه پلانونه باید څنګه تشریح شي چې هم خلک خو اخیستلای شي هم دیو کاندید لپاره ډیره ښه ګټه وکړي؟
ډیر ښه سوال. تاسو پوهیږئ چې مخکې ما وویل چې کله چې کاندید ته وخت ورنه کول سي چې دا خپل هغه اهداف او موخې له رای ورکوونکو سره شریکې سي، نو خلک به څنګه پوه سي چې دا کاندید څه موخې لري، څه هدف لري، او له خپل ځان له کاندیدولو نه دا هدف څه ده، دا څه غواړي، دا ملک ته کار وکړي او یا دا ځان ته کار وکړي؟ موږ تاسو وینو چې بعضی کاندیدان په تېرو انتخاباتو کې خپلې تګلارې وویلې، خلکو سره ډېرې وعدې وکړې، اما کله چې بیا قدرت ته ورسېدل، خلکو انتخاب کړل، بیا هغه څه وعدې چې کله په هغوی عمل ونه کړ. نو اوس الحمدلله خلک پوه سوي دي او خلک کولی سي چې د کاندید هغه موخې او هدف چې تشریح کېږي په هغه خپل فهم سره وویني. نو دا مهمه خبره دا ده چې کله چې کاندید خپل موخې تګلارې تشریح کوي، خلک دته فکر وکړي چې د ده د موخې یا تګلارې، یعنی موږ په انګلیسي کې ورته وایو چې ایشو بیسد الیکشن، یعنی دوی په هغه د دوی په تګلارې په اساس، د دوی په اهدافو په اساس کاندیدانو ته رایه ورکوي، نه د دوی د ژبې، د دوی د قوم، د دوی د سمت یا د دوی شناخت په اساس. کله چې که موږ دغو مسایلو ته فکر وکړو چې موږ د شناخت په اساس یا د ژبې په اساس یو کاندید ته رایه ورکو، بیا نو دا به هغه آیندې ته یا راتلونکي ته موږ ته ستونزې راولاړې کړي، په خاطر چې هغه بیا نسي کولی چې هغه ملک له خاطر، د هېواد له خاطره کار وکړي، فقط هغه به په همغه څه بیا به مجبوره یي چې چا چې رایه ورکړلې ده، لکه اوس چې موږ او تاسو ګورو یو څوک ورځي چې والا ما خو تاسو ته رایه درکړله، وزیر ته ورځي، وکیل ته ورځي، نو ته د ما دا کار وکړه، هغه نو بیا هسې نسي کولی چې هغه مجبوره ده، نو چې هغوی ته بیا یو څه توجه وکړي، او که توجه نه کړي بیا به نو آینده له ډېر ډارېږي چې والا دوی به آینده موږ ته،
یعنی یو کاندید لپاره ډېر ضرور ده، څوک چې کاندید دي که د ریاست جمهوري لپاره کاندید دي، هغه کاندیدان دي هغوی باید مثلا د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ولاړ شي، او که د ولایتي شورا لپاره کاندید دي هغه باید د خپل ولایت اړوندو ولسوالیو ته ولاړ شي او کمپاین وکړي، خو ډېر په منظم ډول،
په منظم ډول. یعنی د ما هدف دا ده چې یعنی کاندیدان باید که د ریاست جمهوري کاندیدان دي داس یو کمپاین تر سره کی چانه پګرد ملکی دوی یعنی مختص په مغسیمه په یو قوم باندې نه په خاطر چې ک داس دوی کی دوی باید سرتاسری کمپاین ولري کدی ولایتی شورا کاندیدان دی دوی باید په مغ ولایت په سطح کې هر ساحه تلارسی د خلکو منځ تلارسی وګوري چې د خلکو ستونزې چی دي او خپل هغه اهداف او برنامه ورته تشریح کی چې دا په کوم لار کولی سي د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړي او که دا په آینده کې قدرت ته رسیږي یا هغه انتخابیږي نو بیا ته په څه طریقه کولی سي د خلکو ستونزې حل کړي.
بله مننه اوریا صاحب. ګران اوریدونکو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي، موږ به ورڅخه استفاده کوو او په خپرونو کې به خپرو. اوریا صاحب، د انتخاباتي مبارزو پر مهال تیروتنې هم شته، لکه څنګه مخکې ما هم اشاره ورته وکړله، پوښتنه مې درلوده او تاسو هم ورته اشاره وکړه، کوم مسایل دي چې په تیروتنو کې شمیرل کیږي او باید د اړوندو ادارو لخوا مخه ونیول شي؟ که څه هم تاسو لاندې اشاره مخکې ورته درلوده،
کله چې موږ تاسو ویلې موږ په درامه کې واورېدل چې نه کاندیدان غواړي په یو نامو په بل نامو خلک سره راټول کی یا دوی ته ډوډۍ ورکړي یا دوی ته توفې ورکړي، دا هم هغه سرغړونې دي چې تر سره کیږي. یا دوی کله کله زی په بعض محافل دو شو ایشانه کې اشتراکي مخکې لدن چې هغه موده شروع شوي دي کمپاین، دوی هغه خپلې برنامه په یو نحو تشریکی چې ولا زه کاندیدم یا له څه نورو دوستانو خلکو نه غواړي چې په غیر مستقیم ډول د ده په مورد کې خبرې وکړي چې احمد یا محمود کاندید ده او دا کارونه کوي دا کارونه کوي، دغه معمولا ټولې په هغه سرغړونو کې راځي چې یعنی د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو قانون او د کمیسیون د طرزالعمل خلاف کارونه دي چې د ده باید ډډه ونیول سي. فقط کاندیدانو ته هغه د کمپاین وخت ټاکل شوی ده، په همغه وخت کې دوی کولی سي هر راز خبرې وکړي، خپل موخې خپل هدف خلکو سره شریک او تشریح کړي. نو که له ده نه مخکې دوی غونډې جوړوي، دوی خلکو ته میلمستیاوې ورکوي، دوی خلکو ته تحفې ورکوي په مستقیم ډول یا د نورو خلکو دوی له بعض منافعو له خپلو امتیازاتو یا د خپل دولتي امتیازات نه استفاده کوي، دا په هغه سرغړونو کې شمېرل کیږي.
بله، لکه چې یو کلی زرغګونو ډرامه کې هم راغلی و، مثلا دلاور خان یو دوست لري، هغه کاندید دی، دغه لپاره ملمستیا کیږي او ملا امام نه یو ورور غواړي یا د په واسطه چې د خپل ورور ته وایي چې دغه سی غوښتنه درې وکړه چې دغه کاندید پاړه وغږیږي، د کاندید صفاتو کې خو هغه ملا امام وایي چې یاره زه دروغ ویل ګناه لري، زه دروغ نه وایم. که چیرې یو کس وړتیا نه لري یو کاندید او هغه په آینده کې خدمت چې لازمه دغه خلک نشي د خلکو ته نشي کولای ولی بیا هم ځان کاندید کړی، نو د ده لپاره هغه کمپاین کولم زما په نظر دا سم نه دی. یو مسولیت دی چې باید یو کس چې چاته کمپاین کوي یا د یو چا د کمپاین مشتی کوي یا پر مخ وړي، دا هم باید هغه کس ښه وپېژني بیا کمپاین ورته کړي. بلې،
د تاسو خبره سمه ده شفق صاحب، خو یو مسله ده پر افغانستان کې بدبختانه اوس په تیرو انتخاباتو کې دسه څوک و چې یعنی هغه واقعا لوړتیا هم نه درلودله، خو په اساس د روابطو په اساس د څه خلکو ته د څه وعدو په اساس دوی وکولی سو چې ځان کاندید کړي او تر یو حده هم همغه خپلو اهدافو ته ورسیږي. خو الحمدلله اوس خلک ډېر هوښیار شوي دي، خلک بیداره شوي دي او خلک پوهیږي د انتخاباتو په مفهوم سر خلاص شوی ده، او دوی کولی سي چې هغه د کاندید کله چې د کاندید خبرې اوري، کله چې د کاندید هغه ششتو برخاست ویني، خلکو سره د هغو ارتباطات هغه بکګراوند ګوري، بیا نو خلک الحمدلله هوښیار دي. نو دا ځل به خلک
اوریا صاحب، د فاروق په نوم بل اوریدونکي هم موږ ته په دې اړه پیغام راستولی چې چا ته باید رایه ورکړو، د ده پیغام به هم واورو.
فاروق د لغمان ولایت څخه. د افغانانو نه مې دا غوښتنه ده چې هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه له مخکې معلوم وي چې دی خدمت کوونکی دی او که نه دی. مثلا په مخکې پوسټونو کې کار کړی وي، موږ ته معلوم دی که نه دوی خدمت کړی وي، موږ باید ورته رایه ورکړو. که نه یې کړی نو بس نه به ورکړو، نو باید چې له مخکې کاندیدې نه مخکې که دوی موږ ته خدمت کړی نو موږ باید دوی ته رایه ورکړو.
بلې ډیره مننه اګران اوریدونکي. د یو کاندید د کمپاین په خاطر مخکې هم ما وویل چې دروغ ویل ناسم کار دی او غلطه خبره ده او ملا امام هم ترې هغه د پرهیز وکړه، نو دغه مسله باید خلک هم په نظر کې ونیسي. ستاسو هغه ته سپارښتنه څه ده؟ ځکه که چیرې وړتیا یې نه وي او ورته کمپاین کیږي یا خلک غولول کیږي، دا هم یو تیروتنه ده او یو ناسم کار دی او د خپل هیواد او یا د خپل ولایت په سطح باندې دا ناسم تصمیم نیول دي. لاندې غواړم نظر
فقط خلکو ته وایم چې خلق د دې ته پام وکړي چې کاندیدان ته د هغوی د مخو د اهداف له لارې رای ورکړي، نه په سمتي ژبهیز او نورو تعلقاتو باندې. په خاطر چې کومه کله چې موږ دغه ژبهیز او سمتي ټول رای ورکوو، نو دا آینده کې موږ ته مشکلات جوړوي. نو فقط موږ باید د کاندید د مخو په اساس هغو ته رای ورکوو، په خاطر چې څو هغه د هیواد راتلونکي ته خدمات وکړي.
بله، ډیره مننه ګرانو اوریدونکو. په انټرنیټ کې هم یو کلی زرغګونه ډرامه اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د نن ورځې د بحث وخت پای ته ورسید. له ګرانو اوریدونکو څخه ډیره مننه چې موږ ته پیغامونه راستولي وو.